سوله مالیم د ننګرهار ولایت پاس کمینا ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او لومړنۍ زده کړې او لیسه مې په ننګرهار کې لوستې ده په جلال آباد کې. بیا د لوړو زده کړو لپاره پخوانی شوروي اتحاد دغه اوسني بیلاروسیې ته د لوړو زده کړو په نظامي برخه کې تللی یم. هلته نو د 5 کلن د تحصیله وروسته د پیداګوژۍ د ماسترۍ په سند باندې ډیپلوم باندې بیرته راستون شوی یم. بیا د وزارت دفاع په مختلفو تعلیم موسساتو کې مې د استاذۍ دنده
مخکې وړې ده. ډېر ښه، ډېر زیاته مننه ژوندو سي سولمال صاحب. سره له دې چې تاسو خپل ځان اوریدونکو ته معرفي کړئ، نو اوریدونکو په اتمانه تاسو نوم او تاسو لیکوالۍ سره آشناوي. راځئ چې تاسو د لیکوالۍ پر ژوند باندې خبرې وکړو چې څنګه مو لیکوالۍ ته مخه کړله.
او لیکوالۍ سره زما اصلا شوق هم د ادبیاتو سره او هم د مطبوعاتو سره. د پښتوګم سیم کې وم چې ما به ورځپاڼې لوستي او هلته دیوالي جریدې وي په هغه وخت کې، په هغو کې به مم لنډې مقالې دا ما د تعلیمي ذهنیت په مطابق او هماغه چوکاټ کې او هماغه استعداد په حدودو کې. نو او بل د ادبیاتو سره زما علاقه په شپږم سیم کې د خلقت توان ما په ځان کې ولید. اول ځل د پاره ما د شعر په لیکلو باندې د ادبیاتو دنیا ته ننوتم. اولین شعر چې اوس تم یادیږي پسرلی ته ډالۍ شو، عنوان یې زما په یاد دی، پسرلی شو پسرلی شو ټول وطن مو ګلالی شو، دا له ډېرې خوشحالۍ نه د وطن د آبادۍ نه. دا اولین شعر و چې دغه وخت په ننګرهار ولایت د ننګرهار ورځپاڼه هلته خپرېده، په هغې کې خپور شو. نو هغې نه وروسته بیا یو بل معمول ژانر په د افغانستان په ادبیاتو کې ادبي ټوټې به ورته ویلي. بیا به نو ما دا ادبي ټوټې لیکلې. بیا د هغې نه وروسته زه په اتم سیم کې، نهم سیم کې، اتم سیم کې وم چې دا د ثور کودتا وشوه. بیا په دغه وخت کې به ځینې نندارې محصلینو وړاندې کولې، نو تو کې هلته مې اته یوه نندارام لیکلې ده. له هغې نه وروسته یو وخت په یولسم سیم کې وم چې ما بشپړه راډیو داستان ولیکه په نوم د غشت اور، چې د راډیو افغانستان له څپو نه درې ورځې پرله پسې خپور شو. همداسې ورو ورو نو زه راتلم. بیا مو لنډې کیسې ولیکلې او شعر سره مې بیا په دا شپېتمو کلونو کې مخه وکړه. نو د شپې د 1950 کال نه وروسته بیا ما شعر نه دی لیکلی، بس داستانونه مې لیکلي دي وخت نا وخت، او ډېرې کمې تمثیلي پارچې مې هم لیکلي او درې څلور دانې چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون خپرې شوې هم دي.
ډېر ښه. وړاندې تاسو ویلې چې ماشومتوب نه مو علاقه درلودله. راځئ د خپل د ماشومتوب د ژوند په تړاو کراته وایي چې که څم تاسو دغه برخې سره ماشومتوب نه علاقه درلودله، سوګول چې هغه مزال لپاره الګو ټاکلی و که نه، خپله مو مینه درلودله، خپله مو علاقه درلودله چې یو لیکوال به کېږي، تاسو به بیا دلته کیسې لیکئ، لیکوالي به کوئ، په بېلابېلو برخو کې به د هنر او ادب په برخه کې کار کوئ.
داسې دی چې د هر څوک چې ادبیاتو دنیا ته راځي، د هنر دنیا ته، هغه په ځان کې یو توان ویني چې دای خلقت کولی شي. هغه که سندرې وایي، هغه که شعر وایي، کیسه لیکي، یو انځورګري کوي. نو زه هم ما په ځان کې دغسې یو توانایي ولیده. وروسته وروسته ورو ورو دغه شوق او دا توان چې ما لرو ده ما په ځان کې وروزه. هم مې خپله لیکل کول او هم له هغو کسانو سره چې په دې برخه کې فعال و له هغوی سره ما رابطې جوړوي. ګورې ما مخکې درته وایي چې زه اولین شعر چې مې ولیکه منګه یو دکان لرو د هغه سره څنګه کې او لیکوالو دغه وخت د سید محمد طاهر بنا نومیده اصلا شاعر او دغه د وخت هنرمندانو ته به شعرونه جوړول لکه استاد ایوب ته او سید عالم دي ته او دې ټولو ته. نو اولین مشوق او زما د شعر اصلاح کوونکی هغه و. وروسته بیا یو ډول په افغانستان کې هغه وخت ډېر کم داسې آګاه قشر و چې په یو نه یو ډول د سیاست کې داخل نه وي یا د چاپو احزابو سره رابطه به یا بزخي سره. نو تاسې د هغه وخت پوښتنه وکړه، زما یو ترورځای و مرحوم بازمیر عوام نومېده، د علی ګل پایوان چې دواړه اوس په نړۍ کې نسته، ارواوې دې خادي، هغه د ده ملګری و. نو هغه چې ما کې دا د شعر استعداد ولید، یو خوا چې ما منې په دې چاپي افکارو ما منې مسله سي او ما هم د ځان ملګری کړه، د حزبې کېدو نه وم خو بیا هم د هماغه وخت نه. نو چې یو ډول د دغه د دوی جریان سره زم ورو ورو وتړل سم، یو ډول غوښتلی مانه مې یو انقلابي شاعر جوړ کړه د هغوی په اصطلاح منې. نو ما ته یې د هغه شعرونه را وړو د علی ګل پایوان.
بله،
او ښه مې یادي دا بیا به ما دا د علی ګل پایوان یو کتاب چای را کړی و، هغه به ما بیا کاپي کول. او یعنی دا تاسو د رابطې وویل که نه؟
بله بله،
دغسې مختلف رابطې وي د مختلفو کسانو نه چې زه د تحصیل لاندې راغلم او ما دا د شعر ذوق
بله بله. اوس سلمال صاحب، تاسو ویلې چې شعرونه م لیکئ، د شعرونو بڼه که راته وایئ چې څه ډول شعرونه مو لیکل، څومره شعرونه مو لیکلي دي، مایهني و که نه بېلابېل ډول شعرونه تاسو لیکلي دي؟
ما وبخې ما تاسو ته په اول سر کې وی چې ما شعر هغه څو کلونه چې د ادبیاتو سره زه د ادبیاتو دنیا ته نه وای ورننوتم، د شعر د لارې ورننوتم. بیا ما دا هغه وخت کې درسونه مو او دومره ډېر دې ته نه مزګارېدم، خو ما درته ورو ورو بیا ما نور لنډې مقالېمې لیکلې، اته د خپل ډرام یادونه مې وکړه. نو شعر ما بیا ډېر ونه لیکه، او بیا داسې وخت راغی چې هغه ډېره محدوده دوره وه. شعر دیارلس شپېتم کال نه، یعنی درې څلوېښت کالونه وروسته هم کېږي چې ما شعر نه دی لیکلی.
بله بله،
شعر مې نه دی لیکلی. و یعنی زه د شاعر پایس مانې درسته نه یي چې شاعر هویت اوس ما ماضي ده، مګر شاعرانه هویت نه لرم.
بله بله، راځئ پر دې باندې وغږیږو چې مسافري دی ولیکوال په ژوند بیا څومره اغېز کوي.
مسافري خو څو ډوله اغېز کوي، یو خو دلته چې ایجاد کوي، دلته ژبه بله ده، دلته فرزن هر څوک چې یو څه شی لیکي خو هغې دپاره باید هغه ابزار وي که نه، فرزن مجلې، فرزن اتحادي، فرزن حکومتي جایزي، اقزامي یا مختلفې غونډې. نو دا دلته نشته دی، دا یوه خبره. او دلته بله خبره ده چې دلته هغه مضمون چې ته شعر پرې لیکلی شي هغه مضمون هم دلته نه وي، دلته یو بله فضا ده. نو ډېره مشکله یې چې دلته ته شی ولیکې او د نورو د هغه د وګرځي څه ورته وایي. افغانان خپل دلته متفارق دي، نوی نسل چې راځي هغو خو دا ژبه نه وي، او زوړ نسل چې هغه په خپلو چارو کې بوختي. نو لږ مشکل دی چې ته تولید کوي چا ته یې کوي، دلته دغه یو لویه ستونزه ده. سره له دې هم زما تجربه دا خی تر تو مجزه پویگم یا تقریبا لویا پیسیدا شاعران یا لیکوالان چې دلته را ماجر سوی دی هغوی دا تولیدات تریدلی دی، هنری تولیدات یا ادبی تولیدات یو ډول وچ شوی دی. یوه ډیره کم محدوده برخه ده چې هغوی فعال دي او دا پیسدي ډیره کمه ده. نو دلته هغه څه چې په افغانستان کې د هنري تولیداتو په موت کې دلته په هغه موت کې ډیر کم راځي.
وړاندې تاسو ویلې چې اوس هغه فضا یې نه وي، هغه څه وخت نه وي، هغه څه لوستونکي نه وي چې د هغوی لپاره د لیکوالي وشي یا د لیکنه دې وشي. بیا بهر کې سره دی چې دومره ستونزې دي، بیا هم څومره هغه شته لیکوالان چې د یو بل سره نږدې پاتې شوي دي؟ کنه دغه مسافري دغه فضا ډېره کړې ده او دغه فاصلې زیاتې کړې دي.
روغتیا درته ووایم، یو بد اغیزه دا ده چې دلته بهر کې د تشکیلاتو په توګه تشکیلاتی فورم کې هنرمندان دي که لیکوالان دي نه دي راټول. دغه رابطې هم چې دي منفرد دي، انفرادي دي. له بده مرغه دلته په مختلفو شکلونو باندې ټولنې دي، خصوصا په لویه کې کلتوري ټولنې شته دی، سیاسي جریانونه په یو شکل نه یو شکل فعال دي، مګر هم ادبي تشکیلات نشته دی. بیا دین په یو هیواد کې هم کدي یوازې په یو ښار کې محدود دي. زه فکر کړم لندن به یوازینی ځای چې دلته ځکه لا نه مو راغلی یو ډول لیکوالانو چې او خپل ادبي تجربې به په یو بل سره شریکولې په دې فورم کې چې په میاشت کې به یو د بل سره میلمه کېدل. بیا وروسته دلته د لیکوالو ټولنه جوړه شوه، خو هغه د لیکوالو ټولنه په همدې لندن کې همدلته پاتې شوه. بیا وروسته هغه سره ونړېده. بیا ما دلته د افغان ادبي بهیر په چتر لاندې لیکوالان څو ځلې په مختلفو فورمونو کې راټول کړل چې خپلې ادبي خلاقې تجربې یو بل سره شریکې کاندي. د ناک غونډې وي، د کتابونو مخکتنو په بڼه په مختلفو بڼو باندې دا وي. اما دا یوه تشه ده، کاشکې یوه اروپایي اتحاده د ناګه د لیکوالو او شاعرانو رامنځته شي، یا نړیوالې اتحادې. اوس یې ډېر ضرورت هم دی، ځکه چې افغانستان هم داسې چا لاس ته لوېدلی دی چې ډېر علاقمند نه دي او فرهنګي فعالیتونو ډېرېدو ته او یا فرهنګي د ملي فرهنګي ادارو جوړېدو ته او پراخېدو ته. نو دلته ډېره لویه تشه احساسېږي. کاشکې دلته افغان لیکوالان او شاعران په یو د پخپله ناګه ادبي ټولنو
بله. اوس عوامل بڅ د سولمال صاحب سره دی چې لیکوالان شته د افغانستان ډیر زیات تکړه لیکوالان شته ستاسو په شمول، دا چې دوی سره راټولېږي نه یا د راټولېدو لپاره ځای نشته، عوامل څه دي دا چې هر څوک لري دي کنه داسې کومه ټولنه نشته چې دغه ټولنه دغه لیکوالان سره راټول کړي او دوی د ادبي بهیر د پرمختیا او د جاري ساتلو په برخه کې د سره مرسته وکړي؟
دلته څو خبرې. یو خو افغانان له بده مرغه دا شل کاله د جمهوریت کلونه همیشه په دې معنی داسې هوا مخته شوي چې نه یوازې په ادبي برخه کې، په ټولو برخو کې، خو په ادبي برخو کې چې ما او تا د بحث موضوع ده په ځانګړې توګه، دې ته په تمه دي چې که چېرته یو څوک راپاڅي او یو پروجیکټ جوړ کاندي او چا نه مرسته وغواړي او اما دا چې خپل یو یو ته ګوري بلبل ته ګوري نه مخکې کیږي. او ما په دې برخه کې ډیرو دوستانو سره خبرې هم کړې دي. اول دا خبره ومني داسې یو تشکیل باید ولرو، داسې یو مجموعه باید ولرو، او خو وروسته چې بیا هغه د روغتیا ځای شي بیا هر یو وایي چې ولا که چېرته یو هغه جوړ شي، یو پلان جوړ شي، او یو مربوطه ادارې ته هغه منظوري واخلي دغسې انجیمانو په شکل باندې. دا یو لویه څه ورته وایي، دا یو یو تېروتنه ده چې زمونږ په ذهنونو کې مسلطه ده.
بله بله بله. اوس تاسو ویل چې دغه ستونزې شته، دغه خنډونه شته چې د لیکوالۍ په برخه کې یو تخنډ یو فاصله رامنځته سوې ده. سره له دومره ستونزو سره سره بیا هم په کور کې یا داسې یو ځای کې چې تاسو آرامه اوسئ، هلته ناست اوسئ، لیکنې کوئ که نه لیکنې اوس نه کوئ؟
ما خو روغتیا درته ووایم، دا به تعریف هم شي، خو خپل دا وروستیو کلونو کې یعنی دا چې تولید کوم که نه کوم، یا دا تولید چې کوم دا چې څومره په ټول برابر دی، په هنري ټول باندې څومره هنري دی، دا یو وخت خو کوم او زیات وخت مې په همدې باندې ضایع کېږي. او خپله تولیدات کوم، کیسې لیکم، اوس خو دا وروستیو کلونو کې ټول تمرکز مې په کیسه لیکنه دی. خو زه د کیسې تر څنګ معنی وړم چې وروسته راتلونکي کې هم ناول ولیکم، او بله یوه زما د خوښې برخه هغه تیاتر دی، وړم تیاتري نندارې هم ولیکم، او سناریو تمام پلان دی چې سناریوګانې هم ولیکم په راتلونکو کلونو کې. نو اوس دا اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم خپله یو مجموعه مانی دا اوس اخته وم چې بیا د سره کیسې وګورم، تاثیر کړم. دا اوس دوه مجموعې د کار لاندې لرم، یوه مجموعه ناګه تقریبا د ناګه د ښځو موضوع ده چې ټولې کیسې تقریبا څلرویشت کیسې دي یوه مجموعه، او بله مجموعه یو عمومي کیسې دي. همدا اوس په هغو باندې کار کوم، او چې دغه شاید یو میاشت کې دا کتاب ته د کتاب په بڼه راوځي، او یا لاخلا آماده شي چاپ ته دا دوه مجموعې.
بله، بس علماء صاحب که سم تاسو چې تیاتر برخه سره ډیر زیات علاقه لري چې پر لیکنه وکوي، به کوم برخه ډیر زیات د احساس راحتۍ پکې کوي چې هغه سره ډیر زیات په شوق او په علاقه باندې غواړي چې لیکنه پکې وکړم؟ دا د تیاتر برخه ده کنه شته ځینې نور ادبي برخه هم چې هغه برخه کې تاسو ډیر زیات راحت احساسوي او کولی شي ډیر ښه او پراخه لیکنه وکوي؟
دا اصلي خو زه لویه تجربه ده کیسه لیکنې لرم، خو تیاتر په دې خاطر مانیا که تیاتر یادوم یا سناریو نوم اخلم سینما دپاره، چون دا دوه برخې زمونږ په هنر کې یا زمونږ په لویه کې فرهنګ کې لیکوالان نسته دی، او ډېره دا برخه منفعله ده. نو د یو رسالت مخې شوق یو اړخ دی، رسالت بل اړخ دی چې د یو رسالت له مخې دا کار کوم چې مونږ باید یو تیاتر هم ولرو، مونږ باید خپل یو سینما هم ولرو. نو هم سناریوګانې لیکم، او هم د سینما او تیاتر په باب باندې مختلفې تیوریګانې لولم، تاریخونه لولم. په دې
څومره
لستونکو ته نږدې ده او مخاطبین د څوک چی کنه. نو اول اوس وخت کې چون اگر که لنډو کیسو یا معاصرو ناولونو د شعر په پرتله د دوی عمر ډیر کم دی، یعنی دوه نیم سو پیړۍ اوړي. خو په دې دوه نیم سو پیړیو کې هم مختلف فرمونه او مختلف سبکونه دوی خپل کړي دي، نو لږ مشکله ده. ته باید چې شی لیکي عام د موضوع د مخې چې څومره لوستونکي ته نږدې، او عام ته باید په پام کې دا ونیسي چې ته چې شی وړاندې کوي هغه څومره نوی دی د سبک د مخې او څومره د فورم د مخې. نو چې څومره فورم نه وایي څومره سبک نه وایي، اوس خو له ښه مرغه د سترسای نایکونو اثارو ته ډیر زیات دی. نو که چېرته ته په دې هغه کې په دې کشمکش کې ښه اثر ونه لیکي، یعنی لوستونکی نه پیدا کوي، نو باید داسې یو شی ولیکي چې متفاوت وي.
بله اوس سولمه سه بله ډیر موارد ته تاسې اشاره درلودله چې هغه ته باید یو لیکوال متوجه وسي. یو څه ناسو تاسو سیاست کې مخکېل پاتې شوي وایي، ګډ ټکی شته د سیاست سره مو کنه؟
سیاست کې خو سمه ده چې زه پاتې شوی وم، ما خو د کوچنیوالي کیسه درته وکړه کنه. بیا وروسته په مکتب کې مو هغه وخت کې چې افغانستان و، یعنی حتما ډیره مشکله وه چې په سیاست کې دا نه وایي. بیا خو زه شوروي ته هم لاړم، د شوروي اتحاد په هغه وخت کې تحصیلم یو شرط دا و چې باید د هماغه حاکم ګوند غړیتوب ولري. نو دا یو تصادف ورته بولې که ضرورت یې بولې، د هغې د مخې ما سیاست وکړه. خو زه ګوند ډېر عادي مامور او عادي غړی وم، داسې سیاسي سړی نه وم. خو سیاست اوس هم په دې باور یم چې سیاست هم د یو ټولنې لکه اقتصاد لکه فرهنګ ډېره مهمه برخه ده. البته له بده مرغه هغه ګوندونه چې ارمانی ګوندونه و د هغه نه مخکې د ثور د کودتا نه مخکې کله چې قدرت په ګدۍ کېناسته په عامې پردۍ ایدیولوژۍ سره پردۍ لښکر هم راوړي او په خپله استبدادي او توتالیریزم یې حاکم کړ یو ډول، او دې فاجعه وزرګول. او څومره چې وخت تېرېده یو ډول ازبونو ډېرې لویې تراژدۍ زموږ ټولنې اوس هم هغه یو ډول سیاست هغه څو ځکه چې نو په دغه حساب باندې یو ډول چاته چې سیاست نوم اخلي یو ډول بد ته نه راځي. نو کني سیاست یو ضرورت دی اوس هم که چېرته داسې یو ګوند پیدا شي هغه واقعا ایدیولوژي پردی نه وي، او هغه کسان چې د دغه ګوند په راس کې ځینې صلاحیتونه ولري د سیاست د تاریخ او بل ارمانی خلک.
بله سولما صاحب،
سیاست د ثروت او قدرت لپاره نه کوي، نو که دغه شي ګوند جوړ شي ملګری کېږم.
بله
تاسو پوښتنه وکړه.
مهرباني
بله تاسو پوښتنه وکړه چې د سیاست او د ادبیاتو ترمنځ د رابطې. زه فکر کوم چې سیاست هم ژوند دی او ادبیات د ژوند انعکاس دی. نو سیاست یعنی کوم هغه نه دی که سړی ووایي چې سیاست باید سیاسي اثر سړی ونه لیکي یا سیاست ادبیاتو نه باید جدا وشي، دا به درسته نه وي.
بله سولما صاحب، ولې افغانستان څخه راوتلی؟ که آیا بیرته افغانستان ته د تګ هوډ ولري، هلته افغانستان ته ځئ، یا کولی شي چې هلته ادبي برخې ته خدمت وکوئ؟
افغانستان خو نو طبعا څوک د خوره نه راوځي د خپل هیواد نه، که نه؟
بله
خپل هیواد کې په هر رقم چې وي سړی خپل هیواد کې ستونزې وي، فرضاً بیا زمان غوندې هیواد کې که نه چې عام فخر پکې مسلطي او عام بیا پکې جګړه وي، نو دا خو داسې رواد کې پاتې کېدل مشکل وي. خو په خارج کې هم داسې نه ده، دلته هم په یو بل فورم کې دلته د مشکلاتو یو بل مخ دی. مهم شی چې دلته دی هغه دا دی چې دلته ته خپل هغه هویت ته لاسه ورکي. هویت هغه ملي هویت نه دی، فرضاً ته د خپل مسلکي هویت ورکي، خپل هنري هویت ته لاسه ورکي. فرضاً مخکې تاسو وویل که نه چې دلته ولې څوک نشي، یعنی یو لیکوال دلته ولې فعالېدی نشي، یا فرضاً یو مجسمه ساز یا بل بل بل، ځکه چې دلته پردی وطن دی. او دلته ته فرضاً افغانستان راځي او ډاکټر یې، دلته د څوک کمپیوټر هم نه نیسي. که تالته یو جنرال یې، دلته د څوک عسکر هم تعویل نه نیسي. نو دلته هم ډېر غیر له دې چې هویت دلته کورني مناسبات سره کم کېږي نه وي، هغه کې دلته د دین مسله دغو ارزښتونو ټکرونه دي. یو والله مشکلات دي چې دلته پیدا کېږي. نو سړی د ښې ورځ د افغانستان نه راوځي، یعنی دلته کوم جنت نه دی، هغه ټول فکر کوي. نو زم د چې راووتم د جګړې خبره وه، او بل هر افغانستان کې بدبختي دا ده، هر رژیم چې راځي هغه نه یوازې په لوړه کچه خپل خپلو د قدرت په ګدۍ کې نه وي، حتی واړه مامورین هم یو ډول وظیفې ته نه وانخلي، یو ډول
زمینه برابر شي بیا ورزی د ادبی برخه لپاره به خدمت وکړي کنه.
هر کال تلای ما وسم سیستماتیک کال کې اوزل زما او دا د بی فعالیت خبره دا وکړه. هلته وسم رابطه لرم د لیکوالو سره، مادي او مانوي سپورټ یې کوم، مرسته یې کوم. او زما دا شوق دی، او هم شوق دی هم رسالت بولم.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوند سي سولمال صاحب دا چې موږ سره مو مرکه وکوله.
تاسو نام ډیره مننه چې ما ته دا دوکې راکړه چې تاسو د لارې هیوادوالو سره مخامخ شم.
ډیره زیاته مننه. مننه ژوند سي.
Sandok nadi sandok chada sandok nadi. کنار.